د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
سلامونه او ستړي مشي په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکو زمانه په هکلا خبرې وکړې وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جون سال لخوا د انسانانو د خیر اختیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي جون سال لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوه ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی ګرانو اوریدونکو زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو
سخت ستړی شوم یاره نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو ستړیا به خبرم نو خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم
نه نه مولوی صاحب ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړی دادا موږ سره سم مال یې په خدای
مولوی صاحب تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو وجود مو ورسره عادت شوی
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب دا زموږ دمه ځای دی تل همدلته دمه کوو
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي
همداسې ده مولوی صاحب ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې
ممکن خو د سالم په نامه څوک نشته سنگینه امیده هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل
ښه ښه مولوی صاحب بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړه او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډیر خوشحاله دي
هو زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی ټول ورته ډیر خوشحاله دي
هو او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي
بالکل همداسې ده مولوی صاحب د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک ښځینه او نارینه د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي
هو زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي خو ولس غریب دی بیچاره دی
همداسې ده
مولوی صاحب ښه و دې نه وویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو لا مو ورته نه دی انتخاب کړی
ډیر ښه مولوی صاحب
هو رښتیا سنګینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي دا رښتیا ده
هو مولوی صاحب دا خبره بالکل رښتیا ده مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده
نام خدا خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي
مور خو مور ده کنه ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی
بېشکه مولوی صاحب
بس نو که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي نور ورته صبر نشو کولی
واه واه نام خدای دی وي څخ کولای او مزدار چای مو دم کړي والا
ملک صاحب حضرت خان تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوق یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب و دې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لار خو دې نه وی غلطه کړي
نه نه لار مې نه ده غلطه کړي الله کار مې در سره درلود ما ویل چې لنج دینا په باس او خبري وکړو
ښه دی وکړ ملک صاحب وای چې زه څه خدمت درته کولای شم
ملک صاحب غونچه ګوله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
دا سی بنوی مولای صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی ډیر یې نازوي د مو په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی هسه د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلق دی مونږ څه کوو مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه کړی دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه ساتي او بل دا چې په دې واکسین زمونږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نکیږي واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوایې مورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا شر وشکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چولی ولی را نقلل امیده
سنگینا گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه ای لیوی خواد دفتر کارونا او لبلی خواد واکسین کمپاین بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول
از در نه دی غبار صاحب و خیالی پا اکلا پخته نکام و تراتا نوری کیسه کوی
غبار صاحب نه نرازی اغا دغه معلومات را لګلی دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو
رښتیا وای
هو غبار صاحب ته رئیس ویلی چې ته نور د کمپاین لپاره مو ورځه او لابراتوار کې اوسه او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم
ښه ښه دا خو ښه خبره ده خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي دا خو ښه کار دی خانو درځئ چې پایلې کوله خیر سره
سمه ده ځکه چې خلک په تمه دي
په سترګو بسم الله بای کو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دا غسې
دوستانه ونونو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار پاکړه لکشان دي معلومات درکړو سو ستاسو کلالی ماشومان خدای وکړه په ګزان او نورو ناروغیو اخته نشي اوس به سنگین تاسو ته معلومات درکړي
درانو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګوزان یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزان اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمند دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان.
دغه لکړه مې راکړه،
واخله.
خیر اوسې.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزان ووهلم نو فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج او ګوزان نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه، مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورین او یا په مالګې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب.
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم؟ سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغې خولې په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلار جانه، لالا جانه، لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
واو واو، دا سه فلمی عکس دې واخیسته. ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره. هغه پوری لا نه دی در کړی؟
نه کنه، څو ځلې ویل ک لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان درته حسابوم، خو نقد پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارته راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بې شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بیده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي،
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لاله راغلمه، څه دي ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لاله، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
مسترګو پلار جانه.
آشوقه وایم، کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګ سړی
واله که چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه. غلطي مې کړې په خپله سموم. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
واله که عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. اوهو یاره، ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کومه، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکته کومه ده؟ ای مګم آشنا ونه ښکاري، چېرته بې لیدلی دی؟
ناځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی ما. زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سختو بختو یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غې کې ونیسه، به ته ورشه بک ډکه. والله
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والله
السلام علیکم.
ډېر بوده پس
مړ دی که مظالمه. زور ما را کوه. څه خورې چې دومره قوي شوی؟ جوړ په خیر.
خو خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې. ته دومره بوده چیرې ورک وې؟ د مړې ژوندي دې هېڅ درک نه و.
ګوره کنه، اوس چې علاقه شوی یم یې، زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه راځه راځه، ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دایم زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه.
راځه.
ستړی مه شې عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مه شې. چنارګله
وای، چنارګله تې څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. عاشقه مخکې دی ورپسې منډې نه کړې؟
هو
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو. دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هو نو، د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
ځئ مخکې.
ولاړ شه، رښتیا وایي عبدالجانه. راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر
نوشه جانکه. ښه عبدالجانه، ودې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې.
انشاءالله ولنا ډیر خفه کې دکړای اے خود نو ولې چې سړډول کار غواړي
ډیر خبره مې پزړې دی بیا به سره کیسه کوو اوس به دا ما جوړه کو څنګه
وایم چې بالکل سم ده اوس په قرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لټیری مودې پاس میولې دی بیخي بدل شوې ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالد یار بدلې دغه دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تیرې کوم نو سم تازه کیږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلم نو زه قدر ته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر تازه لره در پسې خفه شوی و ښه ده چې ژر بیرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تیرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالی و ډیرو کلیوالو راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړه و خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول
ډیره ښه ده په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کیږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
او نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخي در سره هم نظر یم
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټولو کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخودا چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورک
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکته دي همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچګل نه مننه کوم بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نه نه راټولیدنه د یو بل نه وخت او ابتکار لپاره ده نن موږ او تاسو دلته راټول شوی یو څو د خوشحال خیلو په کلی کې یو فرنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلې دي د پرمختګ خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنار ګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړ ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې یې د ګوزڼ پیښې سفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
بنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګا صاحب، هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز، می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضاتونه یو، بعد آقای وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال، زه قندوز کې وم. زه عملته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلی.
بده وکي تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې، هغه وخت هغه کلي و، هلته یو استاد و، یعنی استاد نه، استاد خپله کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب هلته قندوز کې، دغه عبد الدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی، دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه تبندل هغه ما ته ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و. په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما دما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې غول د چاردرې نه، چې دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټیا شروع د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه نو هلته چم کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن د نموز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګنج غوندې چې د پنجګنج ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د خان وخت کې دا کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لېږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره وه کنه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې زموږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شیان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه وله مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستانو بلستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزادې ورسپانې مجلې او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزګار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل راډیو د افغانستان راډیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غوندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
شوه همدغه ډېره هدف دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا راډیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي او او افغانستان په هغه کې تحول حالت کې یعنی په درشل کې د سیو خاط فرهنګ فکری فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيز د طنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکثر کده او د سطل او ترازو هغه په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه څه کوټ نه وم مظاهره کې مګر ګټنه دي کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم یو ښه طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغلان دی بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه د ما سه پنځم صنف هغه کې هم دغه نه ورسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان په هغه وخت کې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو پروان کې هم د پروان ورځپانه وو دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه وو هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مال زه غواړم پاندې کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اګه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خدز دغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیال دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ایتو زاس نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د تاسو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو ورس یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې ووتو دا ته پښتني تر دی بانک او پنګ سرنګار پارک سره د غلسي استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یو لس بجې وي نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشته افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو اوس
په لمدا
افغانستان کې دا روانه
ده په دې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې استاذ قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلې باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځي ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي او د مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه موږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمونږ کلی کې کوڅه کې دوستانه کې او ته ډېر هغه ډېر خوشینه وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالې دوه درې داسې ماشومان و چې موږ سره لوبه کوله په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې موږ کندوز نه زو حتی ځکه چې کله ورسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پاس هغه نورسته مزه قستان لاړم هغه کور کې چې موږ سیدلو بندر خانآباد ته هلته لاړم د دوی کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیم دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و د کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت ښه نه ده خلک ما ته وویل تاسې هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکو؟ داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چې راغله استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل ده دلته انده کتابخانه ده دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو صاحب سامان دغه نو یو لحاظ ما ته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې کله ما کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچه و ډېر خطرناک برچه دا برچه مې د برچه ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک داسې هغه د ویرونکي هغه ویرجن یا داسې هغه منظره وه په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تقدور یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخ ته د سرک و هغه وخت د ارک مخ بند نه و کنه وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرای سیت احمد دغه سي په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولیدي یو که دوه یو مخ بالکل یاد دی سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی و خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د آن وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې د ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت کې د ازادي راډیو د نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازنۍ هغه سرچینه چې د خبرو دپاره وو هغه بی بی سي وو بی بی سي راډیو د خبرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه وو خو دا خلک مسکو باندې خلک دومره هغه نه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو د ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صنف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د دې لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې عام اوس ګورم هغه عام عادي کتابونه وو دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه حتی د مجلې او دام یو صندوق یې هغه کړه دننه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ دا کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو په نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندي بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری د وروسته وخت د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نوم یې نه اخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته یې چېرته وې چې وایي نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جیب ما ته وښوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وښوده ټول بدن یې شا وغیر دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شکنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه هغه نه کې شیطاني ونه کې په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور همداسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پوهېدم چې زه ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخ او پارسا او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې و د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې و سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې و دی ولسوالۍ دي نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبر وکړم سرمان صاحب دا کې دې شي مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د فیصلامین وخت و شو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی و او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي و خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوکدنه بیا خبره شیخ ششترک خاط کې زه پاتې شوم بیا بل چرخی ته لاړم
څومره
وخت
بندي
وي بیا تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درې هم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وي تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وي تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نه شوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه سی او د دې دردون کې هغه د جناب سروان سي متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سي حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی هفته کسانو دی پنتوم مالکان وي ځوانانو په مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقې دا د قود دی هغه دی تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلی و دا اول نه وسمست نه و آخر نه کنه چې قوي شي بنچه غوندې کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان یې ښې و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پوهېدم ته وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او مخار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه ما قبل قسم کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیستې وو چې مجاهد وو الته زموږ کور مغه نو بیا الته یو کال تقریبا زه پات شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دی بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کش دي جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور امغه شو بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از ژبې د اردو خپل زده شو یعنی هغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه په خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه دي د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریده دغه مدیر وم د دریوما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهوریت کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بیا بل صدقه کېږي یعنی متوازی هم ځي کله داسې ظاهر کې داسې کېږي دا خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد و د الازهر مونږ ته هغه ویل چې څوک یو کس